د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی جیو ریڈیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سهار مو نیک مرغه نن جمعه ده نوامبر د میاشتې 14 ده چې د لړم میاشتې له درویشتمې سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سهارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا وایرس په مرض له دنیا سترګې پټې کړې د غپمړی نه د پاکستان حکومت او د حکومت مخالفو سیاستمدارانو ټول خوښيني خودلې ده ایران او پاکستان په دې سره سلا شوې چې د افغانستان د سولې په برخه کې سره نږدې همکاري وکړي او د سیمې امن او استحکام لپاره ګډ کوششونه وکړي او په داسال کې چې صدر ترامپ لاتر اوسه د امریکا په صدارت انتخاباتو کې خپل مات او د جو بایدن کامیابی نه ده منلې دیموکرات جو بایدن د وایټ هاوس لپاره خپل آینده د دفتر مشر اعلان کړه وایي د واک اختیار اخیستو ته آمادګی نه لري اوس هم پر خبرونه د پېښور د اعلی عدالت لوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا وایرس له کبله د 9500 کالو په عمر مړ شو د اکتوبر په 22مه معلومه شوې و چې هغه ته د کورونا وایرس لګیدلې دي او پس له هغه د پېښور په هسپتال کې بستري شو چې بیا وروسته اسلام آباد ته منتقل کړي شو او د زیارت په پنځشنبه په ورځ یالته سا ورکړه د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه ټاکل شوې ده چې د چیف جسټس وقار احمد سیټ د جنازې لمونځ نن د جمعې په ورځ ماسپخین د پېښور په زاړه آرمی سټډیم کې تر سره شي د غنا یو میرمن او یو لور پاتشول وقار سیټ د 2013 کال په جون میاشت کې د پېښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شوی وو د جسټس وقار سیټ په مړینه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاو سر لخر قمر جاوید باجوه د سیاسي ډلو مشانو او نورو سیاستوالو خوښيني څرګنده کړې ده د حکومت مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یوی مرشی مریم نواز په خپل ټویټر لیکلی چې چیف جسټس وقار سیټ به د یو هیرو په توګه په یادونه کې پاتې وي د امریکا د عالمی میډیا ادارې یا یو اس ای جی ایم په افغانستان کې په یو ګاډي باندې د چاودنې لامل د ازادي ریډیو خبريال محمد الیاس دایي وجل کېدل او د درې تنو نورو زخمی کېدل غندلې دي د هلمند ولایت په سرخار لخرګا کې د ازادۍ رادیو د خبريال الیاس دایی په موټر د زیارت پنځشنبه په ورځ د چسپکی یا مقناطیسی ماين چاودنه وشوه چې لامل یې هغه ووجل شو او رودي او دوه نور کسان پکې ژوبل شول د یو اس ای جی ایم ادارې مشر مايكل پاک په یو پیغام کې ویلي چې دا برید یو بزدلانه عمل دی او زیاته کړې ده چې دا د ازادۍ رائے په بنیادي اصولو یو حمله وه یو اس ای جی ایم د امریکا هغه خپلواک اداره ده چې تر چتر لاندې VOA آزادی ریډیو مشال ریډیو او یوشمیر نوري رسنۍ فعالیت کوي افغان صدر محمد اشرف غنی د الیاس دایی و جنه غندلی او دغه پیښې د افغانستان د دښمنانو لخوا د حقوق د جنایتونو د پټولو او د رسنۍ د رساغه خاموشول بللې ده د پاکستان د بشري او قیدیانو د حقونو تنظیمونه وایي د ملک په جیلونو کې د بشري حقونو سرغړونې کوي او ایچ آر سی پی وایي جیلونه اصلاحاتو ته اړتیا لري دا په داسې حال کې چې وفاقي محتسب پاکستان سپریم کورټ ویلي د ملک په جیلونو کې د ګنجایش نه زیات قیدیان موجود دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وایي د پاکستان په جیلونو کې د اصلاحاتو ضرورت دی او باید ماشومان او خځو ته خصوصي اسانتیاوي ورکړي شي دا ویو ای ډی ریډیو ده د امریکا په صدارت انتخاباتو کې بریالي بلل شوی کاندید جو بایدن د زیارت پنځشنبه په ورځ د حکومتي اختیاراتو د اخیستو لپاره آمادګي ته دوام ورکړ او د اوګده وخت همکار ران کلینی په سپینه باندې کې د خپل د دفتر مشر یا چیف اف سټاف په توګه ونوماوه د کلین ټاکل د بایدن لپاره لومړی او تر ټولو مهم وو او خایي د بایدن د کابینې د نور غړو نومول په راتلونکو اونۍ کې تر سره شي بایدن ته د وخت د لیګد چاري د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا ستونزمن شوی دی ځکه ترامپ تر اوسه خپل ماتن نه منلی د اسرائیل او مصر چارواکي وایي د امریکا د پوځ یو بلک هاک سرخی الوتکه یا هلیکاپټر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې غورځیدلې چې د شپږو امریکایانو په ګډون پکې د نړیوالو 1600 ځواکونو اته کسان وژل شوې دي د 1600 ځواکونو یو ډله چې د 1909 او یم کال راهیسې د اسرائیل او مصر ترمنځ د سولې د تړون سارنه کوي وایي په پیښه کې دوه نور کسان وژل شوي او هغه د فرانس او چک هوادونو په پیښه کې نه هم کس چې د هم امریکایي د سخت ټپي شوی دی د اسرائیل او مصر چارواکو دا پیښه تصادفي ګڼلي او ویلي دي داسې هیڅ نښه نشته چې په لوته کې د کوم برید شوی وي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ غاګله وی وی ډی ریډیو نه د واشنگتن اوري خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونه ته. د امریکا په صدراتي انتخاباتو کې بریالي بلل شوی کاندید جو بایدن د زیارت یا پنځمې پر ورځ حکومتي اختیاراتو د اخیستو لپاره آمادګۍ ته دوام ورکړ او د اوږد وخت همکار ران کلین یې په سپینه ماڼۍ کې د خپل د دفتر مشر یا چیف اف سټاف په توګه ونوموه. په همدې حال کې بایدن ته د حکومتي اختیاراتو د انتقال چارې د صدر ترامپ لخوا ستونزمنې شوې دي، ځکه ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریالي بلل شوی نوماند جو بایدن د زیارت په پنځم بي پورز د واک د لیګ چارو ته دوام ورکړی او د اوږد وخت همکار ران کلین یې په سپینه ماڼۍ کې د خپل د دفتر د مشر یا چیف اف سټاف په توګه نومولی دی. کلین تر دې مخکې هغه مهال چې بایدن د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې مرستیال ولسمشر و، له هغه سره د دفتر د مشر په توګه پاتې شوی او د اوباما لخوا په 2014 کې ایبولا وبا ته د غبرګون د چارو مشري هم ورپغړه شوی و. بایدن د شروع چهارشنبه په شپه په یو بیان کې ویلی دی د هغه غنی تجربه او ورتیاوي چې د سیاسي ډګر لټولو کسانو سره کار کولای شي هغه څه دي چې زه یې په سپینه ماڼۍ کې ارتیا لرم. په داسې حال کې چې اوس له بحران سره په جګړه کې یو او ټول هیواد باید بیا سره یو ځای کړو. کلین دغه نوې مقرری د هغه د ټول ژوند ویاړ بللې. د کلین ټاکل د بایدن لپاره لومړی او تر ټولو مهم وو او خای د کابینې د نورو غړو نومول به پراتون کو نه یو کتر سره شي. جو بایدن همدارنګ د زیارت په پنځمبي پورز د واک د لیکت په برخه کې ل خپل وسلاکرانو سره لیدلی، کوم چې په دې کې تجربه لري چې بایدن به د خپل ادارې په پایل کې ل کوم مسلو سره مخ کیږي ترڅو چې بیا د جنوري په شلمه نیټه د نوي ولسمشر د پرانستل مراسم ورسته د امریکا د حکومت واګه تر لاسه کړي. بایدن ته د واک د لیکت چارې د ولسمشر ډانل ترامپ لخوا ستونزمنې شوی، ځکه ترامپ تر اوسه خپل ماتنه د منلې. ترامپ خپل حقوقي دعواوی پر مخ وړي په داسې حال کې چې د وټونو په شمیر کې د بنظمۍ او پاړه چې دی دا کوي کافي شواهد هم نه لري. د سی ان ان ټي وی راپور ورکړی چې ترامپ تر هغه پورې د ټاکنو پایلې ونه مني تر څو په جورجا کې وټونه بیا ونه شمیرل شي او چارواکي هیله لري چې دا بهیر به د نومبر تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي. بایدن په دغه ایالت کې له ترامپ څخه 14,000 رایې مخکې دی. ګڼو ریپبلیکنز وکیلانو د بایدن بریا منلې ده، خو زیاتره یې تر اوسه هم آرام دي او له ترامپ څخه یې غوښتي دي چې خپل حقوقي جګړه دې پر مخ بوزي تر څو د دوهم ځل لپاره ولسمشر شي. د اوهایو ریپبلیکنز والی یا گورنر مایک ڈی ویان او پوخانی ریپبلیکنز سیاسی سلاکار کارل روف دواړو د زیارت په ورځ وویل چې بایدن ټاکنې ګټلې دي. د امریکا په 50 ایالتونو کې په غیر رسمي توګه د رایو یا وټونو لشمیر څخه څرګندېږي چې بایدن تر 270 زیات انتخاباتي رایې یا الکترال کالجونه چې د یو ولسمشر د بریا لپاره لازمی وي ګټلې دي. د امریکا په ټولو ایالتونو کې ټول ټال 538 الکترال کالجونه دي. تر اوسه پورې ترامپ زیاتې هغه حقوقي دعواوي بایللي کوم چې په ټاکنو باندې اغیز لري. د یو شمیر نورو په اړه لا قاضیان حکم کوي، خو په امریکا کې د ټاکنو تحلیل کوونکي وایي دوی تمه نه لري چې د بایدن بدیادی بدل شي. ترامپ همدارنګه فدرالي ادارې له دې منع کړي دي چې د بایدن له انتقالي سلاکارانو سره د مرسته وکړي، خو د واک د لیږد ډلې غړو له هغو چارواکو سره په دفاعي ملي امنیت، روغتیا او چاپیریال ساتنې مسلو باندې خبرې کړي کوم چې په دې ورستیو کې لری شوې دي. ترامپ اوس ډیر پر سنیو کې نه راڅرګندېږي. یوازې په ټوئیټر باندې لیکلی چې دوی به د بیا ټاکل کې دوه لپاره خپل جګړه وګټي. د جورجیا ترڅنګ په لویدیز ایالت اریزونا کې هم پایلې نهایي شوې نه دي، چیرې چې بایدن له ترامپ څخه نږدې 2000 ووټونه مخکې دی. کچیر بایدن دغه دواړه ایالتونه وګټي نو د ترامپ د 222 انتخاباتي رایو په وړاندې به بایدن 308 ګټلی وي، او دا هغه شمیر الیکټرال کالجونه دي چې ترامپ پرې په 2016 کال کې د تامي پر خلاف خپل سیالي هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ڈی سی.
پاکستان حالات: پاکستان او ایران د افغانستان ترڅنګ د سیمې امن استحکام او پرمختګ لپاره په ګډه سره هڅې کولو باندې سلا شوې دي، او د پاکستان په سفر راغلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له وزیر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرو کې پاکستان سره د خپل اړیکو د نوري مضبوطه او پراخه کولو ډاډ ورکړی دي. نور جزئیات د الیاس خان پر رپورت کې ووري.
پاکستان او ایران د افغانستان ترڅنګ د سیمې امن، استحکام او پرمختګ لپاره په ګډه سره هڅې کول باندې سلا شوې دي، او د پاکستان په سفر راغلی د ایران خارجه وزیر جواد ظریف، وزیر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرو اترو کې پاکستان سره خپلې اړیکې نورې مضبوطه او پراخه کولو ډاډ ورکړی. په تیرو شپږو میاشتو کې دا د ښاغلي جواد ظریف د پاکستان دویم سفر و، په کوم کې چې نوموړي د پاکستان اعلی قیادت سره ملاقاتونه وکړل او ورسره یې د ګډې پولې ښه انتظام، دغلته نوې لارې او منډایانې خلاصولو باندې خپل خیالات شریک کړل. د ایران سفارت لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې ښاغلي جواد ظریف د پولو حفاظت، امیګریشن او ترهګرۍ مخنیوي کې تعاون باندې اطمینان څرګند کړو، او په ګډه پولو باندې د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره ازغن تار لګولو استاینه وکړه. د وزیر اعظم دفتر په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان په دې موخه دوړه خيزه سوداګري او اقتصادي اړیکې زیاتولو ترڅنګ په سیمه کې د امن، سلامتیا او پرمختګ لپاره په ګډه سره کار کولو باندې زور ورکړو. وزیر اعظم افغانستان کې د امن او استحکام په اړه روانو هڅو باندې رڼا واچوله او ویل چې د افغان شخړې پوځي حل نشته، او د دې حل به د افغانانو سیاسي ګوندونو په ذریعه په سیاسي لار راوست تل پکار وی. د وزیر اعظم وینا وا چې د افغان امن او استحکام با د ټوله سیمه د پاره ګټور وی، چې له وجې به ټوله سیمه کې تجارتی او اقتصادي تعاون ته نوې موقع ترلاسه شي. په دې موقعه د ایران خارجه وزیر وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه کار کولو د پاره د ایران صدر حسن روحانی عزم تکرار کړو، او د کشمیر په شخړې د مستقل ملاتړ ډاډ ورکړو. پی او ای ډیو چې ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی نه د دې سفر په اړه پوښتنه خارجه وزیر د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کې په دوړه خيزه چارو او د افغان شخړې ترڅنګ د سیمې سلامتیا، افغان جوړجاړي عمل، پاک ایران سرحدي انتظام او په ګډه پوله منډایانې جوړولو په چارو خبرې اترې وکړې. په دې موقع د پوز د مشر وینا وه چې د پاکستان ایران اړیکې مخ په وړاندې تلو سره به د سیمې په سلامتیا او استحکام مثبت اغېز پرېوځي. د ایران خارجه وزیر د سیمې استحکام په خاصه توګه افغان امن لپاره د پاکستان مثبت کردار ستاینه وکړه. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان په فعال توګه د هغو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی چې د ریکوډک په قانوني قضیو کې د هیواد په وړاندې د څکم شپږ ارب ډالرو جرمانی په اړه په شخړه کې شامل دي. لدین د مخه پاکستان د محکمې څخه وړاندې غوښتنه کړې و چې د ریکوډیک د تړون یا کان کیندنې ناوړه لارو څخه خېزل شوی او له همدې عمله ادعا کوونکي نشي کولای د تاوان غوښتنه وکړي. ریکوډیک د بلوچستان په سویل لویدیځ کې د چاغي د سرو زرو او مسو د لوی درنګونو له عمله شهرت لري. حمید سمسور لکوټ نه دا رپورټ را لېږلی.
په بلوچستان کې علي رتبه چارواکي د دې خبرې په خلای کوي چې د مرکزی حکومت له لوري د ریکوډیک د قضیه د اوارولو لپاره له ټیټیان کمپنۍ سره خبرې اترې دوام لري چې د ریکوډیک په قضیه کې د نړیوال مالی شخړو د اوارولو د سالیسی فورم له لوري پر دوی باندې شپږ عرب جرمانه لګول شوی و. حکومت وی چې دوی د خپل ګټو دفاع کوي. دغه عکس العمل د پاکستان لوري هغه وخت سرګند سو کله چې د یو قانوني ویب سټ 315 چې هغه د قانوني شخړو د چیړونو د مایدو خبرونه خبروي یدای کړیواله چې پاکستانی چارواکي او د استرالیا تیتیان کمپنۍ د 15.9 عرب ډالرو د لګول سوی جرمانې پر نیمه باندې سره سلا سوی دي. د پاکستاني چارواکو او د ټیټیان کمپنۍ له لوري په لندن کې دا خبرې اترې شوې. دوی پر دې باندې سلاسي او چې د عدالت د باندې د دغه شخړو د اوارولو لپاره به حل ځلې کوو. دوی هله څرګنده کړله چې دا شخړه به ډیر زر اواره شي. تیر کال TTC دغه جرمانه د پاکستان په ضد د ریکوډیک په قضیه کې د اکسید له لوري ګټلې وه. په بلوچستان کې د اقتصادي چارو ماهر میپوز علي خان په دې باب ویایي.
واحد لار دا دی چې اوت اف کورس سیټلمنٹ سي بیا خدا چدی دا وین وین سچویشن به اذروایز چدی دا فیسیلیټی چدی ضایع سلو حال تاسو کم مائننګ ورشنه کوله چې زګه چې انټرنیشنل اوبلیګیشن دارنګ.
د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلی بی ان پی منګل د صوبایي اسمبلی غړی سنا بلوچوي چې د مرکزی حکومت د ناوړه تګلاري له سبب زخه زموږ مدني وسایل موږ نشو کارولای.
پوری فیصلی دا سی ہوں چھے کہ دا TCC چھے دی اگر آن ریڈی چھے دی بیک آف کری ہو اگر اگر پوزیشن دا سٹرانگ نہ ہو لیکن غلط پالیسیانو بابت پلے رشپو جارت دولار تقریبا جرمانہ پاکستان بانی آئیت سا بھی
پاکستان په دینزدو کې دا خبره هم کړې ولا چې TTC کمپنۍ د بوډو او رشوتونو لوري د ریکوډیک د کیندلو اجازه نامه ترلاسه کړې و. پاکستان تیر کال د ټیټیان کمپنۍ د بورډ اف ډایریکټر ویلیام هیلز د دغه بیان هر کلی کړی وو چې هغه د ریکوډیک قضیه د خبر اترو لاري پر اوارولو باندې امادګي څرګند کړې و. ویلیام هیلز ویلی وو او د دغه شخړو د اوارولو لپاره د خپل مفاداتو او قانوني تعپوس به جاری ساتو. پاکستان تیر کال د جولای پر 12مه د 2019 د انټاپو ګیسټا او ویلیام هیلز پر دغه بیان باندې د غور کولو خبره کړې و. پاکستان حکومت دا خبر هم کوي چې د ریکوډیک مادني وسایل د بلوچستان او د پاکستان دولت مشترکه دي چې دغه وسایل په کار راولي او د خلکو د اړتیا لپاره وکارول شي. TTN کمپنۍ د استرالیا د بیرګولد او چیلی کارپوریشن انټو پیګیستا BLC مشترکه منصوبه ده چې د بلوچستان د ضلع چاغي د ریکوډیک په سیمه کې د سونی او د میسو د کان د کیندلو ټیکه ترلاسه کړې ده. حمید سمسور ویو ای ڈیوا کوټا.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې د زلزموږ همکار مختار خلیل د ډان اخبار یو مضمون غوره کړی دی چې د سی پیک منصوبې د اټارتې په اړه دی.
د پاکستان حکومت سمود وړاندې دی د چین او د پاکستان ترمنځ د چین د اربونو ډالرو د مالیت د سی پیک د درنو اقتصادي منصوبو د تنظیم چلولو لپاره د سی پیک اټارټي په نوم د یوې تنظیمي ادارې جوړولو په غرض آرډیننس جاری کړی وو. د دغه آرډیننس د میاد په ختمېدو د پاکستان حکومت اوس د سی پیک اټارټي د کال 2000 په نوم یو ترمیمي قانون د قومي اسمبلی متعلقه پینل ته پیش کو چې دا ایوان کې د بحث لپاره منظور کی. خو دغه پینل دا زنډولې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قومي اسمبلی د متعلقه پینل غړي دي د تجویز شوی سی پیک اتارټي په قانوني حیثیت مطمئن کی. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان پله د سر اداریا لیکلی ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلی دي چې د پاکستان د قومي اسمبلی متعلقه پینل غوښتنه کړې ده چې د حکومت د منصوبه بندۍ افسران دی ورته دا وضاحت وکړي چې د سی پیک اتارټي یا د ادارې د قائم پاتې کیدو قانوني بنیاد څه دی او هر کله چې د دې د جوړولو لپاره د حکومت لخوا د جاری کړی شوی آرډیننس میاد په مئی کې ختم شوی دی نو بیا د سی پیک اتارټي چیئرمین په خپل عهده د کوم قانون لاندې کار کوي خو د منصوبه بندی افسرانو د پینل د دې غوښتنو څخه ترخوا وضاحت ونه کړی شو او نه د دې ادارې د اخراجاتو څخه قانوني جواز پیش کړی شو دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې متعلقه ترمیمی قانون کې د نورو خبرو نه علاوه دا غوښتنه هم شوې ده چې د سی پیک د ادارې د کړو کارونو دی معاوضه ورکړی شي کوم چې ادارې د دې د قیام دپاره کال وړاندې د جاری کړی شوي آرډیننس د میاد ختمېدو نه پس کړي دي د منصوبه بندی د چارواکو وینا ده چې د سی پیک اتارټي دا وخت څوک مشر یا چیئرمین نشته د قامی اسمبلی پینل ته دا هم اویلی شول چې قانوني تور د ختم شوی سی پیک اتارټي موجوده چیئرمین صرف د رابطي کارونه کوي او د آرډیننس د میاد ختمېدو نه پس به ستنخواه یا مراعات نه اخلي د قامی اسمبلی د پینل ځینې غړو مطالبه کړې ده چې د منصوبه بندی وزارت یو تحریري وضاحت جاری کړي چې د سی پیک اتارټي څوک چیئرمین نشته او دا وضاحت دی هم کی چې د آرډیننس د ختمېدو نه پس دې ادارې څنګه خپل کار جاری ساتلې ده د سی پیک اتارټي د معاملاتو په صفا ستر طریقه د چلولو لپاره دا جایزه مطالبه دي دان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې کوم یو اداره د سی پیک په منصوبو د کار د رفتار توندولو او د دې منصوبو په بابلا د پالیسۍ په فیصلو کې د پیوستون راوستلو لپاره جوړ کړی شوی و هغه اداره نن سبا په مشکلاتو کې ګیره ده ځکه چې حکومت د دې ادارې د قائم ساتلو لپاره د مطلوبه قانون اسمبلی نه د منظورولو لپاره هیڅ لاسپی نه دی خوځولی خو خبره دلته نه ده ختمه بلکې حکومت خو د سی پیک اتارټي د مشر د مالي معاملو د فیصلو په حق له هم د راپور ته تپوسونو تسلی بخش جوابونه نه دي ورکړي ځکه چې د سی پیک اتارټي د مشر په ایماندارۍ ډېرې فکرمنده خوري دي دان اخبار لیکي چې سی پیک اتارټي ته د قانوني تحفظ ورکولو لپاره د متعلقه ترمیمی بل په منظورۍ کې ډیل راتلل چین د پاره څخه پیغام نه دی ځکه چې د چین د اربونو ډالرو د مالیت دی منصوبو د تیرو درو کالو راسي د پاکستان لخوا د سرکاري سست رویې له سببه لوی ډس خوړلې دی د چین او پاکستان ترمنځ د شریکی ملګرتیا د کمیټې لسم اجلاس د رواني میاشتې په اخر کې کیدونکې دی امید کیږي چې په دې غونډه کې به دواړه ملکونه د بنیادی اډانې دننه د راتلونکو منصوبو په حق له اهمې فیصلې وکړي په دې کې د ایم ایل 1 او اوبونه د بجلی جوړولو سکیمونه هم شامل دي دان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې دا ډیره اهمه خبره ده چې حکومت د سی پیک په بابلا د پارلیماني غړو اندېښنې لري کی دین علاوه حکومت ته د سی پیک اتارټي دننه داسې خلک په ملازمت ولګي چې د خپل کار کولو پوره پوره اهل وي او چې په لمن وي د مالی بدونوانو او د بیمانه داغونه نیوي د دې فکر مندو د علاج کولو پس سی پیک اتارټي وچټک شي او د سی پیک په منصوبو به کار ګړندی شي
دا وی دی ودا د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د زده کوونکو هلکانو او جنکو مشکل هوارولو په لړ کې د پیښور په تعلیمي بورډ کې یو ځانګړی مرکز یا سټوډنټس فسیلیټیشن سنټر خلاص کړی دی د پیښور تعلیمي بورډ چارواکي وایي چې هلکان او جنکي اوس په اسانۍ سره او لږ وخت کې خپل ډیګریانې مایګریشن سرټیفیکټس او نور اسناد ترلاسه کولای شي فرید شینواری له نورو جزئیاتو سره
خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د پنځشنبه یا زیارت پورز اول ځل په پیښور تعلیمي بورډ کې یو ځانګړی مرکز خلاص کړی دی د دې غرض لپاره چې زده کوونکي په اسانۍ سره تعلیمي اسناد ترلاسه کړي د دغه ځانګړي مرکز یا سټوډنټس فسیلیټیشن سنټر په رسمي ډول پرانستا د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر شهرام ترکی کړی دا شهرام ترکی خبریالانو ته وویل دغه سہولت به د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته هم وغځول شي
یو انیشیټیو د زمونږه چې موږ په هر بورډ کې ان شاء الله سټوډنټ فسیلیټیشن سنټرز جوړ کړو چې سټوډنټان فسیلیټیټ کوي، هغه ته اسانتیا پیدا کیږي، ځکه چې ماشومان دي لری لری زینو ناراضي، هغه ته ډېر کلیرټی نه وي او دفتر وګرځي راي په ځای بهتر دار چې ون ونډو آپریشن یو پای مانیجر کوم نه وي ته فسیلیټی ورکي، پیسې جمع کوي یا سرویس لپاره اپلای کوي، ډاکومنټس اپلیکیشن ورکي او ټایم ورته خېچې دونه ټایم پس راشه سب سرویسز ګټ پرووایډ شي دا په ولزل دا پټوله صبح کیږي.
د پیښور تعلیمي بورډ چارواکو اویل اوس هلکان او جنکۍ کولای شي چې په اسانۍ سره یو څو ساعتو کې خپل تعلیمي اسناد ترلاسه کولو سره سره تصدیق هم کولای شي. چارواکو اویل دغه سہولت سره به اوس د زده کوونکو ډیر وخت نه ضایع کیږي. د مومن سیمه یو زده کوونکی میراجری وایي دغه سہولت سره د دوی ډیر مشکل حل شو، ولې چې مخکې به اسناد ترلاسه کولو کې ډیر وخت ضایع کیدلو.
نو دا خو ډیر غټ مشکل آسان شو، مخکې چې موږ د پا یو بار ملک ته به یو کس ته هغه د پاره ډیګری ویریفیکیشن یا د سرټیفیکیټ ویریفیکیشن یا بل څه داسې یو جاب ما براغلی و هغه د پاره ډیګری ویریفیکیشن کېدو، یا مطلب اوس نن سبا ایڈمیشن چې کوم دی هغه د ویریفیکیشن بغیر نه کیږي. نو ویریفیکیشن چې کیږي هغه دومره ټیم نه لی، بس یو ګنټه نیمه ګنټه دومره تقریبا ټایم علی، بس هغه نه بعد دا زموږ د پاره ډیر آسان ته ده، ډیر زیات فیسیلیټیز موږ لرا کړی دي.
دا پیښور تعلیمی بورډ چارواکو تر مخه هلکان او جنکۍ د خپل کورونه هم اوس آنلاین خپل اسناد او ترلاسه کولو لپاره درخواستونه ورکولای شي. دا دغه بورډ ویاند علمزیب خان وایس اف امریکا دی وته اویل خلک به اوس دغه سہولت سره د مخکې پشان انتظار نه کوي.
بوله چې اوس مونږه چې کم ماشومان بورډ ته نم راتل غواړي او هغه مونږ ته آنلاین اپلای کی within one day chidin an apply ki pasaba pa urgent mail service pa agat akur ke da documents melavi ji tadin alawa chikam dil tam sahuliyat jod kadi di age ki da 15 minuto nawala tar da 10 minuto ki danan danan da tam certificate workau da tam dmc workau da tam verification kau da tam migration certificate workau.
د خیبر پښتونخوا لورو پروتو سیمو زده کوونکي وایي د پیښور په سیر باید په نور شپږو بورډونو کې هم حکومت زر تر زره د سہولت پرانستا وکړي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
او اوس هم یو اداریه واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
تنزانجی واکدارانو د حکومت د مخالفینو خلاف کاروایی شروع کړي دي، ځکه چې دوی د نوو انتخاباتو کولو مطالبه کړي ده او په 28 اکتوبر د نقصونو او د غلطونو د شبو ډکو صدارتي انتخابونو خلاف مظاهری شروع کړي دي. لوی مخالفه صدارتي امیدوار ټنډو لیسو د اخباری خبرونو مطابق نیولې شوی او خورستو بیا پرې خوده شو. د امریکای د خارجه چار وزیر مایک پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې پټګو ټورو کې دو او سیاسي گرفتارو او د انتخابونو په دوران کې د شر فساد په واقعاتو فکرمن یو. موږ د تنزانیې حاکمانو ته غږ کوو چې په انتخابونو کې شوی غلطه سمې کړي او د عامو خلکو خلاف د طاقت د استعمال د الزامونو پوره پوره جواب وکړي. د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان کیل براون خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بدعنوانو الزامونه په جمهوری اقدارو د عمل کولو د تنزانیې د لوز پر ضد دي. د تنزانیې انتخابي کمیشن په صدارتي ټاکنو کې د صدر جان ماګوفولي د کامیابی اعلان کړی دی، خو د دې د نتیجو خلاف د احتجاج کوونکو په گرفتارو ووټونو کې د درغلو کېدو او د شر فساد په واقعاتو کېدو امریکا فکرمند ده. امریکا با ټول فریقو ته د صبر زغمنه د کار اخیستو او د اختلافاتو فروغ ساده د اوارورو وینا جاری ساتي. د تنزانیې واکدارانو لپاره دي چې د فوج لخوا ووټونو کې د ټګو ټورو کېدو او په خلکو د تشدد کولو د الزامونو تحقیقاتو کې او دا خبره یقیني کړي چې انتخابي امیدواران انتخابي جګړې اواري کړی شي. امریکای د تنزانیې په حکومت غږ کړی دی چې د ټولو خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو خاطر اوساتي چې پکې د رائے خیال د ښکارا کولو او د خلکو په امنناک ډول خپلو کې دراغونډېدو ازادي هم شامل ده. دین علاوه حکومت دې د انټرنیټ ازادۍ له ودور کی او معلوماتو ته د هر چا د رسیدو لارې دي پرانیزي. امریکا به خپل ملګرو سره په شریکا په مناسب وخت په هغه خلکو د ویزی د بندیزونو په لګولو غور کوي چې د بشري حقوقو د وهنو ګناګار دي او په انتخابي عمل کې مداخلت کړې وي. نائب ترجمان براون خپل بیان کې دا ویلي دي چې د تنزانیې خلک لکه د نور ملکونو د خلکو په شان د صفا سوترا او خلکو ته د جوابدهی حکومت د قانون تر مخه د یو مساوي سلوک او بغیر د سویری د خپلو حقونو د استعمالولو حق لري. د تنزانیې او د امریکای د تعلقاتو د خپاتې کېدو لپاره دا ضروری ده چې د تنزانیې د سیاسي عمل د ټولو فریقو دی پوره پوره نمائندگی وشي او چې بنیادی ازادۍ ورته حاصلې وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.